حالا هم سالم محمد صالح برنامه بعدی را میزبانی میکند.
ډیر مننه سید سامی عباس تاسو ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې په مسکو کې نن هم د ځینو سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام کوي. نن چهارشنبه ده، د غبرګولیا جوزا اتمه د مې میاشتې 9 د هلمند د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال د وسلولو په حمله کې وژل سوي. د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر له پاکستاني چارواکو سره کتلي دي. د سوریې په شمال کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 1 ملکیان وژل سوي دي. د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا وژل سوي دي. د چارواکو په وینا د هلمند نظامي څارنوالۍ رئیس اسدالله باوري او د دې ولایت د ټولګټو ریاست مرستیال نورالحق حمیدي له یوه ساتونکي سره د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وسلولو وژلي دي. د هلمند والي ویان عمر زواک تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د زابل له چارواکو سره په تماس کې دي.
د هلمند نظامی څارندوالۍ تکړه افسر او رئیس ښاغلی باوري صاحب د زابل ولایت په مربوطاتو کې د خپلو ساتونکو سره په شهادت رسیدلی دی. دا چې موضوع د څه قرار لري او څنګه موضوع پیښه سوې ده په دې هکله باندې تر دې دمه پورې دقیق معلومات نشته دي.
بلخوا د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال وایي چې وسلولو طالبانو د هلمند ولایت د نظامي څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د زابل په شاجو ولسوالۍ کې وژلی دي. د ده په خبره دوی کابل ته پر لاره وه چې وسلولو طالبانو له موټر څخه کښته کړي او وروسته یې وژلي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې سیمه ییز امنیت او د سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ویلي د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه پاکستان ته ورغلی دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان طارق قاریان پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان او پاکستاني چارواکو ترمنځ تېره شپه کتنې سوي خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستاني چارواکو سره د دې دوو لوړ پوړو افغان امنیتي چارواکو د کتنو په اړه د ازادي راډیو د اړیکو سربیره د افغانستان د ملي امنیت په شورا یا کورنیو چارو وزارت کې څوک خبرو ته چمتو نسول. تمه کېږي چې دواړه افغان چارواکي به نن بیرته کابل ته ستانه سي. په پکتیا کې د ملي امنیت مامورینو په یو موټر کې 358 میله وسلې نیولې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې دا بیلابیل ډول وسلې په یو لارۍ کې ځای پر ځای سوي وي چې د ملي امنیت ځواکونو په مرکز ګردیز کې نیولې دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وسلو د انتقال په تړاو 15 مشکوک کسان نیول سوي.
فعلاً همدغه 15 نفر تر تحقیقاتو لاندې دي او دغه سلا او موټر او همدغه افراد چې ورسره نیول شوي دا د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې نه راتلل او دغه سلا یې د خواته د ترهګریزو او تخریبي موخو لپاره را انتقالولی.
د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 1 ملکیان وژل سوي دي. دا خبره د سوریې د بشري حقونو د څار یوې ډلې کړې ده. د بریتانیا میشتې ادارې د سریشمې په ورځ وویل په وژل سوو کې 9 تنه ماشومان شامل دي. په راپور کې ویل سوي چې حکومتي ځواکونو په حلب کې پر څو ښارګوټو بریدونه کړي دي. د فرانسې خبري اژانس یوه کس هم ویلي چې په حلب ولایت کې د څو جسدونو ټوټې لیدلې دي. د سوریې حکومتي ځواکونه چې پر ملکیانو په بریدونو تورن دي ډېر کم د دغه ډول پیښو مسؤلیت مني او تل پر دې ټینګار کوي چې د هوایی او ځکنیو بریدونو هدف یې د حکومت مخالف وسلوال دي. د تهران پخوانی ښاروال د خپلې دویمې میرمنې پر قتل اعتراف کړی دی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې محمد علي نجفي د سې شمې په ورځ خپل ځان پولیسو ته وسپاره. د تهران څارنوال محمد شریعتي هم تایید کړی چې د نجفي د اعتراف پر بنسټ هغه خپله میرمن د کورنیو مسئلو پر سر وژلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د تهران د پخوانی شاروال د میرمنې میترا مړې د سېشمې پر سهار په تهران کې د هغوی په کور کې موندل شوی دی. پولیس ویلي چې دا میرمن په ډزو وژل شوې ده. د جرمني او ازبکستان مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. راپورونه وایي چې د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر تاشکند د خپل سفر په دویمه ورځ د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره کتلی دي. میرزیایف له خپل جرمني سیال سره تر کتنې وروسته وویل د تاشکند او برلین ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره به ډیرې هڅې وکړي. شتاین مایر هم له ازبکستان سره د میرزیایف د ولسمشرۍ په دوره کې د خپل هیواد د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو همکاریو د پراختیا په اړه څرګندونې کړې. ازبکستان له هغې وروسته چې په 2018 میلادي کال کې پکې میرزیایف واک ته ورسېد له انزوا څخه یو څه راوتلی او د نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. دغه هیواد په تیرو کلونو کې د بشري حقونو د سرغړاویو له کبله د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ و. اته به جوش پاج دقیقې سوې. په مسکو کې نن هم د ځینو سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ کتنې دوام لري. په کونړ کې د طالبانو د یو پخواني قومندان خبرې په یو راپور کې خپروو.
دا چې سرحد ساتي، دا چې قرباني ورکوي، دا چې په 15 او 16 ورځې مړی راځي، دا د همدې خلکو وطن دی، دا د دې د بچو وطن دی، دا د وطن پروسانو وطن نه دی.
په کندز کې خلک شکایت لري چې جنایي پیښې زیاتې شوي.
غلاوې، قتلونه، هدفمند قتلونه، خلک احساس د امنیت نه کوي. د ښار وضعیت ښه نه ده او امنیتي مسؤلین ترې پاتې راغلي دي.
په لوګر کې ګڼ زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شوي.
سخ کال شل زره درې سوه کسان ښوونځي عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو. اوس خوشبختانه بیا هم له همدې جملې نه یې 2200 تنه نجونې وي.
په بهرنیو راپورونو کې د ایران حکومت وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ منځګړیتوب ته اړتیا نه ګوري. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې خپرو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. نن چهارشنبه هم په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام لري. پرون افغان سیاستوالو د طالبانو له هیات سره یو ځای د روسیې او افغانستان د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمي کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ. په مسکو کې د افغانستان سفیر په دغو مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده. مسکو ته ورغلو افغان سیاستوالو د دې مراسمو ترڅنګ پرون د طالبانو له استازو سره کتلي دي. تفصیل اجمل اند.
د طالبانو څوارلس کسیز هیات نن ورځ هم په مسکو کې تیروي، څو دغلته له کابله د ورغلو یو شمیر افغان سیاستوالو او د روسیې د حکومت له استازو سره وګوري. تمه کیږي چې دا لیدنې نن د مسکو په وخت غرمه مهال پیل شي. په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند ازادې رادیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده. خو نوموړي ویلي له طالب استازو سره یې کومه لیدنه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په مجموع کې افغان حکومت د مسکو د دې غونډو په اړه محتاطانه چلند کوي او په اړه یې خبرو کولو ته ډېر زړه نه ښه کوي. د کابل څخه مسکو ته د تللو افغان سیاستوالو په ترکیب کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حنیف اتمر، د اسلامي جمعیت ګوند اجرایی رئیس او د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال او یو شمیر نور سیاستوال شامل دي. د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی هم د مسکو په غونډو کې برخه لري. ولسمشر حامد کرزی د مسکو د غونډې په لومړۍ ورځ وویل د افغانستان او روسیې اړیکې د دواړو هیوادونو او همدارنګه سیمې لپاره مهمې دي. ښاغلی کرزی وایي دا اړیکې د هیڅ بل هیواد په زیان نه دي، بلکې موږ غواړو د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره د همکارۍ او دوستۍ پر بنسټ ولاړې متوازنې اړیکې وي. روسیې د فبروري په میاشت کې هم د طالبانو د قطر د دفتر استازي او یو شمیر افغان سیاستوال مسکو ته وربللي و څو خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغه خبرو کې هم افغان حکومت برخه نه درلوده. د طالبانو د هغه پلاوي په ترکیب کې چې دا مهال په مسکو کې دی، د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، مرسیالی عباس تانکزی او د طالبانو څو نور مهم غړي شامل دي. ښاغلی ستانکزي د سې شنبې د ورځې په پای کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو پر پخواني دریځ ټینګار وکړ. نوموړي همدارنګه وویل ستونزمنه ده چې اوسنۍ جګړه د څو غونډو په جوړولو پای ومومي. ښاغلی ستانکزي وایي دا د یوې دوو ورځو جنګ نه و، 19 کاله یې دوام کړی. ستونزمنه ده چې 19 کلنه جګړه د خبرو اترو په یو یا دوو پړاوونو کې پای ته ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د سې شنبې په ورځ له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو غوښتنه وکړه. د بلخ پوخانی والی عطا محمد نور چې مسکو ته تللو افغان سیاستوالو کې شامل دی وویل که چیرې د افغانستان ټول لوري خپلو کې توافق وکړي بهرنیو قدرتونو ته اړتیا نشته. نوموړي طالب استاسو او افغان سیاستوالو ته وویل
یقین شما وکړئ.
خغلی نور وایي تاسو باور وکړئ که زموږ او ستاسو زړه پر دې هیواد ونه سوځي موږ دا هیواد له وینو او اور ونه ژغورو، بل داسې هیڅوک نشي پیدا کېدلی چې تر موږ دې پر دې وطن ډېر مهربان وي. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه پورې له طالبانو سره شپږ پړاو خبرې کړي، خو په دې خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. طالبان له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر غوښتنه ټینګار کوي، خو امریکایي لوری وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل دا ډاډ چې نړیوال ترهګر به د افغانستان خاوره بیا نه کاروي، د طالبانو لخوا د اوربند منل او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیلول ټولې له یو بل سره تړلې مسلې دي، او تر هغې چې په دې ټولو توافق ونه شي له یو مورد سره یوازې توافق ممکن نه دی. افغان حکومت په وار وار له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د مخامخ خبرې پیل کړي، خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه رد کړې. په داسې حال کې چې طالب استازي په مسکو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي سولې په اړخونو په خبرو بوختي، په کور دننه د دې ډلې وسلوالو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. یوازې د روژې د میاشتې د پایل راهیسې د دواړو لورو ترمنځ جګړو او پر یو بل بریدونو د لسګونو کسانو ژوند اخیستی چې د ملګرو ملتونو په وینا د دې تاوتریخوالي یو زیات شمېر قربانیان د ښځو او ماشومانو په ګډون ولسي افغانان دي.
ومردل چې نن هم په مسکو کې د ځینو افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د دویمې ورځې لپاره کتنې دوام کوي. په کونړ کې د طالبانو یو پخوانی قومندان وایي چې د هیڅ افغان وژنه جواز نه لري. ملا خطاب ګل چې په سیمه ییز اردو کې د دندې لپاره مټې بډ وهلي وایي چې ځکه د حکومت مخالفت پرې ایښی دی. تفصیل له روح الانوري نه اوري.
چې په عمر کې مونږ امریکایانو ته خارجیانو ته کمین نیولی و، کله چې عمومي قومندان ما ته مخابره وکړه زه خپله د شکې ته ولاړم او مالې شپر راکړه چې مخکې ګاډی باندې پیر مکه او پروستی وکړه، او وروستۍ ګاډی چې دوه د ملي اردو او ما خپله د شکې ته په خیال هم کړو کته مې ورته ول مخابره وکړه چې مولای خطاب ګل ولګېد ما مخابره کې جواب ورکړ چې زه لګېدلې نه خو زه افغانان نه وزنم.
دا په کونړ کې د وسلوالو طالبانو پخوانی قومندان ملا خطاب ګل دی چې د سولې پروسې سره یوځای شوی او اوس محلي اردو کې د نوملیکنې لپاره د جلب او جذب مرکز ته راغلی دی. ملا خطاب ګل وایي روان جنگ پردی او یوازې افغان وژنه ده او هیڅ شرعي بڼه نه لري.
دا فلسفه زمونږ د جهاد او زمونږ د انقلاب د اول سر نه غلطه وه. مونږ ته به په خام په جماعتونو کې ترغیب د جهاد راکو او هغه به د پردې شاته وطن خرڅ کړي. دا وطن د دې ځوانانو وطن دی چې دا ځوانان ورته قرباني ورکوي، دا چې سرحد ساتي، دا چې قرباني ورکوي، دا چې په 15 او 16 ورځې مړی راځي، دا د دې خلکو وطن دی، دا د دې د بچو وطن دی، دا د وطن پروشانو وطن نه دی.
هغه وایي د دې د پاره په محلي اردو کې نوم لیکي چې د هغو خلکو او مولایانو جواب وایي چې څوک په افغانستان کې رواني ورور وژنې ته جهاد وایي. د کونړ اوسیدونکو هم په دې خوښتي چې د وسلوالو طالبانو یو قومندان د حکومتي ځواکونو په لیکو کې لخپل خاورې او خلکو څخه د دفاع لپاره چمتو دي. مدني فعال شاولی خان سالارزی وایي
زموږ داسې خلک چې هغه په خپله خوښه او د جګړې په ټولو په ارزښت باندې پوه شوي دي او راځي هغه د زموږ دولت ته او نورو برخو ته تسلیمیږي یا راځي سلافز مکه دي. دا د ټول افغانانو لپاره نیک پال دی.
په کونړ کې ملي او محلي اردو ته د جلب او جذب مرکز مسولین وایي چې په یاد ولایت کې پخوا د محلي اردو یو ټوله موجود و، اوس ورته درې نور منطقوي ټولي منظور شوي دي چې ورته 340 تنه نیول کیږي. دوی وایي د یاد مرکز له ایجاد نه تر اوسه 4500 کسان له کونړه ملي اردو ته لیږل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندز کې خلک شکایت لري چې په دې وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. دوی په خبره چې امنیتي چارواکو ته یې په دې اړه شکایتونه کړي خو کوم تاثیر یې نه دی کړی. اجمل آریان او په دې اړه نور تفصیل.
د کندز اوسیدونکي په دغه ولایت کې د هدفي وژنو او د انسان تښتونو د پیښو زیاتوالي له کبله شکایت کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عبدالجلیل جلالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د هغه اخر قتل های زنجیره‌ای و هدفمند در کندز زیاتر شده.
په دې وروستیو کې په دننه ښار کې هدفي وژنو او د انسان تښتونو پیښو زور اخیستی او اوس مهال خلک د خوندیتوب احساس نه کوي او روان وضعیت د خلکو پر وړاندې ډول ډول ننګونې زیږولې دي. دوی زیاتوي چې د امنیتي چارواکو د بې غورۍ له کبله هر ورځ د ښار په زړه کې او د امنیتي حوزو په څو مترۍ کې خلک د ملکي وګړو د وژنو او د تښتونو شاهد وي او دغه وضعیت د خلکو پر ژوند ناوړه اغیزه کړې ده. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي حکیم همدرد په دې اړه وویل:
وروستیو کې د ښار دننه جنایي پیښې ډېرې شوې دي. غلاوې، قتلونه، هدفمند قتلونه، خلک احساس د امنیت نه کوي. د ښار وضعیت ښه نه ده او امنیتي مسؤلین په دې کې پاتې راغلي دي. موږ غوښتنه لرو جدي چې دې ته باید توجه وشي او که دا حالت په داسې وضعیت کې روان وي بیا کنټرولېدل ډېر مشکل دي.
بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې په تېرې یوې میاشتې کې دوی په نوموړي ولایت کې لسګونه تنه د جنایي جرمونو په تړاو نیولي دي او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې بدلون رامنځته شي. د کندز امنی قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه وویل:
تېرن وضعیت تقریبا سي نورمال ورته وایي داسې کې اشتباه ونه کړو او قضاوتونه خو به ولس کوي. واقعا ګراف د جرایمو په هغه سطح سي پخوا تصور کېدو اوس کم سوی ده، ځکه سي شپه ورځ د موږ زړور پولیس هم په ګزمو کې هم بوخت دي، هم په پلان سوو عملیاتو کې بوخت دي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم کندزیانو د هدفي وژنو، وسلوالو غلاو، د انسان تښتونو د پیښو او د غیر مسؤولو وسلوالو زیاتوالي او دغه راز د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې د سیمو د پراختیا له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. خو خلک وایي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزو چارواکو له لورې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز څخه ورځو لوګر ته. که څه هم په لوګر کې جګړو او ناامنیو د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی، خو بیا هم د پوهنې ریاست وایي چې د قومي مخورو، دینی عالمانو او روڼ اندو په مرسته یې څه باندې 6000 زده کوونکي جذب کړي دي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د لوګر اوسیدونکي د جګړو او ناامنیو پیښو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړي، د یاد ولایت د پوهنې ریاست ښوونځیو ته د 6000 نویو زده کوونکو د جذب خبره کوي. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالولي کلیوال ازادۍ راډیو ته وویل: د قومي مشرانو، روڼاندو او دینی عالمانو په مرسته توانېدلي په اړوندو ولسوالیو کې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان، نجونې او هلکان ښوونځیو کې شامل کړي.
موږ وتوانېدلو الحمدلله چې سږ کال 6000 درې سوه کسان ښوونځي عمر لرونکي ماشومان ښوونځیو ته جذب کړو. اوس خوشبختانه بیا هم له همدې جملې نه 2200 تنه نجونې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان که څه هم د زده کوونکو د جذب په ډېروالي خوښي څرګندوي، خو جذب شوو زده کوونکو ته د ښوونکو، کتابونو او نورو امکاناتو برابرول اړین ګڼي. د ولایتي شورا غړی قاسم خوشیوال وایي:
نجونې هم په لوګر کې ډېر صحیح درس وایي او هر چیرته مکتبونه فعال دي، خو مشکلات واقعا شته. درسي کتاب اوسه پورې په هغه شکل چې لازم ده د خلکو لاسرسي ورته نشته.
د انیسا بها په نوم د لوګر د نجونو د یوه ښوونځي مدیره وایي چې د زده کوونکو د جذب په خوا کې باید هغوی ته د زده کړو هغه لازم توکي برابر شي. کله چې یو ښوونځی ډېر زده کوونکي جذبوي، دا معنا لري چې اړتیاوې باید آماده شي. متاسفانه موږ دریو صنفونو ته کتابونه ورکړي. په اول ټولګی مو 11 قسمه دی چې نورې کتابونه نه لري. کله چې د زده کوونکو شمېر ډېریږي، نو ښوونځی ورسره پرمختیا کوي، ودانۍ ته اړتیا پیدا کوي. خو موږ اوس درې وخته تدریس کوو. په ښوونځي کې د زده کوونکو گنجایش نشته.
گنجایش شاګرد د مکتب نیست.
د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په لوګر کې هم ځینې کورنۍ خپلو نجونو ته تر شپږم ټولګي وروسته د زده کړو د دوام اجازه نه ورکوي. نجونې د دې کار لامل دودیز محدودیتونه او ناسم امنیتي حالت په ګوته کوي. لوګر کې د پوهنې ریاست چارواکي داسې مهال د زده کوونکو د جذب د ډېروالي په اړه خبرې کوي چې لا هم د یاد ولایت ډېری ښوونځي د کافي ودانیو، مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي، چې په ټوله کې د یاد ولایت ښوونیز بهیر اغېزمن کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو هم د افغانستان په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. احمد شیبر ورته کتنه کوي.
د ګلوبل پوسټ خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د متحد ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د سولې د راتګ لپاره همکاري ډیره مهمه ده. د مخالی په پیل کې راغلی دی چې دا د حیرانی وړ نه ده چې د امریکا په مشې له طالبانو سره د سولې لروانو خبرونه واشنگتن او نه هم کابل خوش کاری. د سولې د دې خبرو لشپش پړاو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل صاد ویلي دي چې پرمختګ ورو دی او دا خبرې کافي نه دي. د مقالې لیکوال لیکي چې کابل هم په همدې پرتله له دې خبرو ستومانه دی چې تر دې دمه پکې د پام وړ داسې پرمختګ نه دی شوی چې د افغانانو د ژوند شرایط ورسره بدل شي. په مقاله کې بیا دې ته اشاره شوې ده چې جګړې تیزې شوې دي، طالبانو د اوربن وړاندیز رد کړی او لا هم دې ته نه دي چمتو شوي چې د افغانستان له پلاوي سره خبرې وکړي. خو بل لور ته روسیه یو ځل بیا را وړاندې شوې ده. پرونې د افغانستان او ماسکو د سل کلونو ډیپلوماتیکو اړیکو په غونډه کې طالبانو ګډون وکړ او تمه ده چې نن د ملا عبدالغنی برادر په مشي د طالبانو پلاوی په ماسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په یوې غونډه کې برخه واخلي. دواړو لوریو په فبروري میاشت کې هم په ماسکو کې غونډه کړې وه. خو دا ځل په دې خبرو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی هم ګډون کړی دی. طالبانو ویلي دي چې نننۍ غونډه رسمي نه ده. په افغانستان کې پر ښوونځیو د بریدونو مسلې ته هم یو شمېر نړیوالو چاپي خبرونو پاملرنه کړې ده. یونیسف د سیشن بی پروسه اعلان وکړ چې دا بریدونه د 2018 او 2013 کلونو په ترڅ کې درې برابر زیات شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د پوهنې وزارت د ویاندې نوریانا سات په وینا لیکي په تیرو څو میاشتو کې د نجونو او هلکانو تر 430 ډېر ښوونځي د امنیتي ستونزو له امله بند شوي دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو رژیم نجونې نه پرېښودي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او په تیرو 13 کلونو کې طالبانو ډېر کله افغان او ناټو ځواکونه نه دي پرېښي چې ښوونځي پرانیزي، دوی مکتبونو ته اور اچولی یا یې چاودېدونکي مواد پکې چولي. بل ورځپاڼه ګارډین لیکي د 2013 کال د پارلماني انتخاباتو پر مهال له ښوونځیو د نوم ثبتولو او رای ورکولو د مرکزونو په توګه استفاده وشوه چې دا هم د بریدونو د زیاتېدو یو علت کېدای شي. ورځپاڼه لیکي پر ښوونځیو د بریدونو له امله د اټکل له مخې 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان د 2 او 10 کلونو ترمنځ ښوونځیو ته نه ځي. یونیسف لیکي د 2013 کال له جنوري تر اکتوبر پورې پر ښوونځیو زده کوونکو، ښوونکو او د معارف پر کارکوونکو 45 بریدونه شوي دي. د یونیسف په باور د دغو حملو نیمایي په ننګرهار کې شوي دي، هغه ځای چې هلته داعش د پام وړ حضور لري.
او سمې واسمې زمصلات یو د ایران حکومت وایي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ مزګړی توپ تاړتیا نه ګوري. تهران دا اکسل عمل په داسل کې شي چې د جاپان صدر اعظم د امریکا او ایران ترمنځ د مزګړی توپ د احتمال خبره کړې ده. دا ویلي دي چې تهران ته به سفر وکړي. نور تفصیل له اجمل انداوري.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په تیرو څو ورځو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوربه و او ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې د ایران له مشرانو سره وګوري. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ پر خپل ځای دی، خو تهران وایي له امریکا سره مذاکرات نه لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د منځګړیتوب دا احتمال خبره کیږي او جاپان په دې برخه کې رول لوبولو ته چمتووالی ښودلی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل هیواد یې د منځګړیتوب لپاره اړتیا نه ویني. د ښاغلي موسوی په وینا ایران د محل د جګړې یا کړکیچ اندېښنه نه لري. موسوی وایي موږ د محل د ترنګلتیا، جګړې یا هر نوم چې ورکوي احساس نه لرو او که داسې تصور هم ووسي نو داسې څه دي چې نور رامنځته
کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګ وویل تهران ته د جاپان د صدراعظم شینزو آبی د سفر دقیقه نیټه لا هم نه ده مشخصه شوې. ټاکل شوی چې د جاپان صدر اعظم په دې سفر کې د ایران له رهبر علي خامنایي او د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ جاپان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو په دې باور دی چې ایران د خبرو اترو غوښتونکی دی او کدا سي وي متحده ایالات هم خبرې اترې کول غواړي. ښاغلي ټرمپ د دوشنبه په ورځ توکیو کې ویل په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي بلکې غواړي چې دا هیواد اتمي وسلې ونه لري. کله چې امریکا تیر کال د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی اتومي تړون ووتله ولسمشر ټرمپ بیرته پر ایران بندیزونه ولګول. د ایران سره په 2015 میلادي کال کې د لاسلیک شوی اتمی تړون نورو 15 غړو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ویلي د تړون ته بشمن پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د سه‌شنبې په ورځ ویل تم لري چې اروپا به تهران سره پر خپل ژمنو ودرېږي. امریکا غواړي د یو نوي توافق لپاره ایران خبرو ته چمتو کړي. د تهران لخوا د یورانیمو د غنی کولو په ټپه درول، په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو لملاتړ لاس اخیستل، له سوریې ځواکونه ایستل او په مجموعي توګه د ایران د چلند بدلول د واشنگټن شرطونه دي، خو ایران وایي د امریکا لخوا ایښودل شوي شرطونه ورته د منلو نه دي.
د ژمن په نامه اوریدونکي له غزنی په خپل سیمیز کې لیکلي د مسکو په څیر غونډې نمایشي بڼه لري او پر افغان حکومت د فشار راوستلو په خاطر جوړیږي. قدیر تکین لیکلي مسکو ته د سیاستوالو د تګ پر ځای باید دغه سیاستوال او د جګړې ښکېل اړخونه په خپل کور یعنی خپل هیواد کې دننه یو توافق ته رسیدلی وای. اتل له زابله لیکلي طالبان سولې ته هیڅ ژمنتیا نه لري، د ولس د هیلو خلاف چې سوله او اوربنده پر جنګ ټینګار کوي. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلي جنگ شکل اړخونه باید په دې اختر کې لږ تر لږه یو لس ورځې خو اوربند وکړي. بصیر هلمن له کابله له حکومت او طالبانو هیله کوم چې په اختر کې اوربند وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره حکومت خو پروژه کې د خوراکي توکو بای کنټرول نه کړي، د اختر پراتلو دي دغه بای کنټرول کړي چې خلک ډېرې ستونزې لري. شاپی په نامه اوریدونکي له جلال آباد لیکلي په جلال آباد کې پخوانی روسي ټانګونه نامعلوم لوري ته په رڼا ورځ وړل کیږي. او قدیر تکین په بل پیغام کې لیکلي سیاسي ثبات په اوسنیو مهمو حالاتو کې په کار دی چې د وضعیت تغییر ته لاره برابره کړي. دیو شرکت فضا ته څو سپوږمکۍ استولې دي، دا چې ولې اسمت څاروان براته وایي.
سپیس ایکس د سټارلینک شپېته سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې. سپیس ایکس کمپنی دا سپوږمکۍ له فالکن 9 توغندي سره د فلوریدا له کیپ کانورال څخه ولېږلې. مشهور میلیاردر الن ماسک د سپیس ایکس کمپنی خاوند او اجرایي رئیس دی. د دغو سپوږمکیو توغول څو ځلې ځنډول شوي وو او اصلا په پام کې و چې د مې په 15 نیټه شل سپوږمکۍ فضا ته واستول شي. دا به لومړنۍ سپوږمکۍ وي چې چټک او ارزانه انټرنیټ د نړۍ په ټولو سیمو کې برابروي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. د دغو سپوږمکیو تر لیږلو مخکې الن ماسک د سپوږمکیو تصویر خپور کړ چې په توغندي کې نصب شوی وي. هر سپوږمکۍ نږدې 220 کیلو وزن لري. دا تر ټولو دروند بار دی چې فالکن 9 توغندی د مځکې مدار ته بیایي، ځکه چې 500 سپوږمکۍ دي او د هرې یوې وزن 220 کیلوګرام دی. دا سپوږمکۍ له مځکې څخه 1550 کیلومتره لوړې ځای پر ځای کیږي.
ستاسو له پیغامونو
استان ولایت وامل صالحین کاری محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما محترم نور ازما دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري، دغه اختلافات جریان لري، په دې اړه نظر دادا چې ډیر زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده. متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر زاد دي چې ولوسونه دغه درنه کور ته احترام لري، برعکس د خپل ذاتی ګټو په خاطر، خپل شخصي اهداف په خاطر هغوی هلته جنجال ته لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کوري نړۍ ته یو ډول ډیر زیات جنجالي کور ته حیث معرفي کړې ده او خلک کوم دی یتیمانه کیږي او تاسو خپل ذاتی ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافاتو ته لمن وهي. نو زما دا هیله ده چې په صفت د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لري، دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لري، نو دغه قومي تعصبات، ژبني تعصبات او دغه اختلافاتو ته لمن مه وهي. والسلام علیکم. احترام
زاجز مریالی د هلمند ولایت نه ټول سوالي سره تلیفون ته تر احمد تاسو
دا پارلمان په ورور یو مسخري جوړ کړي دا مست خدمت نشي کوي په ولا کې په ګرد افغانستان کې چې د خپل ګټو د فارق دي شخصي ګټو د فارق دي شخصي کارونه چې دلته هم په وسنو په ولایت کې هم پر خو پر شوتو کنه وسوي دي خو سمغه دې ولاړه ورته مزه وشرمولو د خلک دې استوګنه تا من هله کې ګر سړي د پارلمان څخه غنور کسان چې پاتې سوي دي په هغه کې د پای کسان واخه از صادقانه کسان دې راوخه دا ورو ده خو دا هم شروع کړی دي په خدای
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو ازادي رادیو ته وژست. نور مسایل هم په دې خبرونه کې څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د هلمند نظامی څارنوالۍ رئیس او د دې ولایت د ټولګټو چارو ریاست مرستیال د وسلولو لخوا په زابل کې وژل شوي دي. د ملي امنیت سلاکار او د کورونوی چارو سرپرست وزیر د ترهګری پر ضد د مبارزې د سیمه ییز امنیت او سولې د هڅو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللي دي. په پکتیا کې د ملي امنیت مامورانو په یوه موټر کې 358 میله وسلې نیولې دي. د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې لږ تر لږه 21 ملکیان وژل شوي دي. د تهران بخوانی شاروال د خپلې دویمې مېرمنې پر قتل اعتراف کړی دی. ایرانی رسنۍ وایي چې محمد علي نجفي د سې شنبې په ورځ ځان پولیسو ته وسپاره. د جرمني او ازبکستان مشرانو د دواړخیزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د افغان ولسمشر د پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی له لورې په ارګ کې د اخلاقي فساد د لګول سوي تورونو قضیه لوی څارنوالۍ ته استول سوې ده. د څارنوالۍ ویاند وایي چې دغه قضیه به په ټاکلي وخت څېړل کېږي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې د حبیب الله احمدزی له لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد د لګول شوي تورونو قضیه څارنوالۍ ته رسیدلې ده. د دې ادارې ویان جمشید رسولي د سې شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې په کابل کې وویل چې د دغې قضیې د څېړنې په هدف پلاوی ټاکل شوی او له ښاغلي احمدزی غوښتنه شوې چې اسناد او شواهد وړاندې کړي.
لوی څارنوالۍ دولت جمهوریت افغانستان زمینی کې
دی وایي د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې تر څنګ چې د قضیې د څېړنې لپاره پلاوی ټاکلې له ښاغلي احمدزی هم غوښتنه شوې چې د روانې اونۍ تر پنجشنبې ورځې پورې په دې اړه خپل ټول شواهد او اسناد له ټاکل شوي پلاوی سره شریک کړي تر څو پلاوی وتوانېږي چې د همدغو اسنادو او شواهدو په استناد خپلې څېړنې مخ په وړاندې یوسي. له دې وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین سمیم عارف هم ازادي راډیو ته تایید کړی و چې یاد قضیه لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده. په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه څرګندونو کې په ارګ کې د اخلاقي فساد د موجودیت ادعا کړې ده. احمدزی ویلي چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. نوموړي دغه شان تور پورې کړی چې د ولسي جرګې د ټاکنو یو شمېر خزینه نوماندانې چې له شپږ سوه څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لورې د نامشروع اړیکو له مخې ولسي جرګې ته بریالۍ شوې دي. د ولسمشر وایان هارون چخانسوري بیا د ښاغلي احمدزی دغه څرګندونې شخصي عقده بللې او غوښتنه یې کړې چې باید ثبوت وړاندې کړي. دغه اداګانو په سوشل میډیا په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم خبرګونونه راپارولي. د فیسبوک ځینو کارکوونکو د یو شمېر هغه نجونو چې سیاسي او مدني فعالیتونه کوي انځورونه یې هم خپاره کړي او بد او نامناسب الفاظ یې ورسره لیکلي دي. بلخوا د افغان ښځو د شبکې غړي عابده طلایي او یو شمېر افغان مېرمنې وایي دې اداو دوی اندېښمنې کړي دي. مېرمن طلایي په دې اړه وویل
دغه ډول بې ځایه ادعاوې د افغان میرمنو په کارونو ډیر زیات منفي تاثیرات لري، ځکه له یوې خوا افغان میرمنې په ډیرو ستونزو سره دندې ترلاسه کوي او کورنۍ ورته اجازه ورکوي، له بلې خوا بیا دا ډول تورونه. نو اوس په دې اړه د ښځو شبکه هم قراره نه ده ناسته. لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب استولی تر څو دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو فعاله شکریه جلالزی وایي دې موضوع په دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار منفي اغیزه کړې ده. تیره ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ټکان ورکوونکي وبلل او په دې برخه کې په جدي پلټنو ټینګار وکړ. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند امنیه قومندان وی چې په تیرو لس ورځو کې نوی وسله وال وژلي. سمونمل اس احسام الدین هلمندی د ازادي راډیو په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د هلمند په ځینو سیمو کې عملیات دوام لري او د طالبانو هغه توان چې ډله ییز بریدونه وکړي له منځه تللی دی. ښاغلی هلمندی د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته وویل
د پولیسو فعالیت د دشمن په مقابل باندې او یا د امنیت په باره کې تاسې په دغه لس ورځې دولس ورځو جریان کې چې تیر هفته بیا تر دغې هفتې پورې کوم عملیاتونه چې پولیسو اجرا کړي دي په ولسوالۍ نارسراج یا ګریش او یا نادالي باباجي ګرمسیل ناوتریخ ناوردې ساحو کې عملیاتونه مشترک د اردو ملي سره چې پولیسو اجرا کړي دي او هوایي کومک ورسره سوی دي. دښمن په دې کې ډېر ضربات لیدلې دي او ډېر غټ تلفات یې لیدلي.
کشمیر ته اوسه د وسلوالو او پاینال کې پولیسو ته کوم تلفات او وسلوال پوسټ تلفات د کشمیر هم درمل میشي.
کم تلفات چې طالبانو یا دښمن ته وشته دي چې مشکه معلومات په لاس باندې لرو تقریبا تر 90 نفره پرې دی تلفات لري مرګ لري جوب لري چې په هغه کې زیاتره کومندانان سوي دي چې په موټر کې یو ځای بل سره انتقالېدل یا په کمین کې لګېدل او یا دا وایي کو خاص خوښته کېدل.
د بهرنیو ځواکونو رول څومره موثر دی د غوی موجودیت د غوی وایي ملاتړ سره؟
دا غوی ملاتړ یا موجودیت مر سره په هماهنګۍ کې په زیاتره خپاوي کومک یا تیاری کې د مر سره کومک ته هماهنګۍ چ کومک سره کوي.
کومنداتس په لشکري شهر کې غلا او جنايي پیښو زور اخیستې دي. اصلي لامل د دغه مسلې چې شې دی ځکه لشکرګاه مخکې تر دې د دغه سیو تهاجم سره د غلو او مجرمینو نو پیښو
دا خو چې مخکې غلاوي کمی وي یا اوس غلاوي زیاتې سولې دي اصلي عامل مسکنات یا غربت مخکې استي و پیسې وی او کاروبار و دلته د دولت تخواسخه یا د حساب تخواسخه او یا په وطن کې کم زرات و اوس هغه شان ټول کم سوی دی. یعنی کار نسته اوس بیکاری ده زیات عامل ز فکر کوم چې د بیکاری سره
پولیس باندې خلک نیوکی کوي چې نه دی توانی دی چې د غلا او مخه ونیسي. تاسو لسره ورنې ملري غلو مې ولې دي د غورستي غلا چې د سرپان وصول ده په اړه کله معلومات راکې څنګه ډول
پولیس په خپل تلاشي په خپل چپاین باندې څلوري ساته ولاړ دي. پولیس خپل وظیفه اجرا کوي. خدای واز د پولیس وظیفه نه ده د خلک ګرول یا د امنیت راوستل. په دې کې ولس هم باید سم واخلي بخش استخباراتي کې زموږ سره همکاري وکړي. په دې کې نور ورګانون هم باید کار وکړي چې هغه بخش سرنوالي راځي بخش امنیت ملي راځي بخشونه د استخبارات راځي. یعنی ټول مشترک په دې کې باید خپل کار وکړي. پولیس خپل کار کړی تقریبا په دغه دوی او تی کې دوی دي شپږ دېرش نفر ګیر کړی دي مجرمین یا د غلا او پتور یا خپل منځي جنگو کې او سرنوالي ته سپارلي دي چې دیارلس نفر هم تر تعقیب لاندې دي.
د هلمند امنیه قومندان سمونمل حسام الدین هلمندی ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د فرا ولایت چارواکي وایي چې تر دې وروسته به په فرا کې رغنیزې پروژې ډیریږي او امنیت به هم ورسره تامین سي. د دې په خبره په فرا ولایت کې په دې وروستیو کې ځینې پرمختګونه سوي دي. احمد شاه پیتره ته په دې اړه نور تفصیل.
د فراه ولایت سیمه چارواکو د یک شنبه ورځ په غونډه کې دوهمې درجې څخه لومړۍ درجې ته دغه ولایت جوړېدل خپل لوی لاسته راوړنه وبلله. د دوی په خبره په وروستیو ورځو کې فراه ولایت د دوهمې درجې ولایت څخه لومړۍ درجې ته لوړ شوی. دا په حقیقت کې د نورو رغنیزو او مهمو کارونو لپاره پیلامه ده. د فراه والي محمد شهیب ثابت وویل چې په فراه ولایت کې تر نورو کارونو په پرتله وضعیت سم شوی. لبلی خو هغه کسان چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو که څه هم د فراه ولایت جوړېدل لومړۍ درجې ولایت د دوی په خبره څه ناڅه ګټور وي خو د دغه ولایت د اوسني وضعیت څخه راضي نه برېښېدل. دوی وایي له یوې خوا په فراه ولایت کې ناامني ورځ تر بلې ډېریږي او له بلې خوا رغنیزې پروژې هم د تېر کال راهیسې په فراه کې کمې ترسره شوې چې دا په خپله د مرکزي حکومت نه پاملرنه فرا ولایت ته بغوته کوي. امیر جان هغه یو تنقومي مشر او امید الهام یو مدني فعال دی چې هیله منتیا لري فرا ولایت وضعیت له دې وروسته سم والی عمومي.
دغه منفیتونه په اولې درجې ولایتو کې چې سوي دي هغه دغه منفیتونه په کښه کې دي. انکشافي پروژې به درته راځي او میدان به بین المللي کېږي او برق به راځي درته باندې بخشي آباد به جوړېږي امنیت به راځي په دې فرا ولایت کې.
منیو چې دا امتیازات په فرا ولایت به خمن شي او د فرا ولایت د ولسونو د هوساینې بشیاینې او د سوکالۍ سبب وګرځي.
د رغنې د پروژو د پلي کېدو لپاره د بودیجې زیاتوالی د امنیتي ځواکونو په شمېر کې زیاتوالی او همداشان د وزارتخونو او عام د نهادونو سره د فرا ولایت د سیمه چارواکو مستقیمې اړیکې د یو لومړي درجې ولایت عمده امتیازات دي چې مخکې فرا ولایت نه لرل.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د آزادۍ اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت له مسول سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو د یو بل دوست پیغام درته خبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړېږي او پر هېوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دی چې ستاسو غږونه ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو. پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو.
السلام علیکم. رحمت الله زمایږه انصار له ولایت نه زه خپل د موزیات خراب دي دي تیاج متاج نه ډیر یعنی دي دي تیاج ما دغه یو پیغام ماده ته زکه ما کوم یو که زکات لري پرې روزه کې زکات واقعا زکات کیږي او زکات هغه کې د وضعیت نه خراب دي دي تیاج دي متاج ما خو باندې مې به په کور کې هیڅ چیز خدای نه درم په دې روزه کې یعنی داسې مشکلات نه روانه تیږي چې یو هغه الله مې ویني لګیر چورته به ډیره پته خرابوال نه دي خو وضعیت خراب ده. ته وایم چې دغه څوک زکات لري زکات ورکی خیر ده دغه ماته دې یو ول را کې چې په هغه ځای کې زه وته وزم کوم باندې ډیرې چې چې غلې په همر باندې داسې چې چې په ما باندې نه راغلي لکه څکه دې دغه احتیاجي په مونږ راغلي دي دې احتیاج هم ډېر محتاج هم یو شماره موږ خپل هم خیر دغه ما ساده تاسو ته هغه کې اعلان کوي چې دا ما ساده خلک وایي چې یو کې زکات لري چې الله په دربار کې خیر دې احتیاج ما دغه ما ساده دغه شماره باندې زنګ وي چې زه واسم ما ساده دغه همکاري وکړي زه خپل شماره اعلان کوم خیر ده دغه ما هغه تاسو ته خبر کته ورسوي 0 و 0 و یاو سپاگ و بیا به تکرار کن 0 و 0 و یاو سپاگ و دیر دیر تشکری کن خیر دادیم در قدیم ما خواستا پاسی نصر کردی ایتیاجیم دیر متاجیم پدی روزا که خسان پا خدا یاو خدای میوین یاو یاو علام در ایتیاج دیم میوین نورم در تی وقت نمیستم در تی نگه نصر رفتی و سلام.
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزې مو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله. ترې ویلاندې وقفي ورسته به د خلکو امنیتي ستونزې را واخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې تاسو پوښتنه ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبرې است په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو ترڅنګ عامو خلکو ته تلفات اړولې دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنی به چاودنی د سړک د غړې ماینونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي. خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباري هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپل عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
الو زه حاجی سید محمد هلمند ولایت نظری د وزارت استاد سره تماس کیم.
زما نظر اخوایش دا دی چې دا شاسي اختلافات دي ورک شي دا دی ورک د خدای پاس زموږ کورونه راران کړه موږ ټکور ټکور په موږ څه تر لوټو تر خاورو لاندې دا حکومت چې راځي زموږ ښارونه دي وکړي دا زموږ ملکي کسانو دي وژوم د پای تبې کښې دی دا څه څه ولې هره شپه په هلمند کښې د غم په غیر قرار دی هره شپه چاپه ده هره شپه عملیات دی په هره ولسوالۍ کښې پنځه د شپه ده د شپې هره شپه چاپه ول کېږي هره شپه دا دیسي توپونه راغورځي دا وس څه دی په اسلام کښې داسې دا نړیواله ټولنې ته راځي دې ولسوالۍ دی ورېږي
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ خپرونې ته حاضر سولی او د یو شمېر اوریدونکو هغه پوښتنې جواب کوي چې د وروستیو ناامنیو څخه لري په ځانګړي ډول دوی د ملکي تلفاتو څخه ډېرې اندېښنې لري نو که تاسې خوښه وي زه به دغه اوریدونکی را واخلم بیا به د دوی جواب تاسې ورکړي
لارې بندې کړې دي ټول په زراو کورونه د تندې او درختې وچسول او کښتونه یې تباه سول د خلکو کورونه وران سول آیا دا یو کیلومتر خاوره و دوی ته ډېره ارزښت لري ته دا زراو انسانان یا په سوو انسانان یو د مریض دا شش کاله روژه چې اوس راغلې د دوی د خلکو